سلام ستړي مشه دا مخام او بچی شويز موګه د خبرونه زیاتره برخه دا ژوند رنگونو پروګرام ته ځانګړې شوی دی چې اجملان پکې ستاسو کوربه ده. دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې د دریو زندانی امریکایي اتباعو موضوع راپورته کوي او د خوشي کېدو یقیني کول یې ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویاند میټو میلر چې پرون پنجشنبې په واشنګټن کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه څرګندولې کولې، دغه راز وویل چې دوی د دغه امریکایانو محبوب حبیبي، رایان ګوربټ او چورج کلیزمن حسین ته چې په وینا په افغانستان کې په نه حق بندیان شوي اندېښنه لري. هغه لی میلر زیاته کړه چې له طالبانو سره په هر اړیکه کې دوی د دغه امریکایانو د توقیف موضوع راپورته کوي. دوه کاله کېږي چې دغه امریکایان د طالبانو په بند کې دي. د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په جون میاشت کې ویلي وو چې ګوربټ چې له یوې لسیزې څخه زیات په افغانستان کې ژوند او په غیر دولتي موسسو کې کار کړی، سمدستي روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري څو د نه جبرانیدونکو زیانونو او ان د مرګ د خطر مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت ته یې د کړې چې یو شمېر امریکایي وګړي ورسره بندیان دي، خو د دغې درې امریکایانو په اړه یې په خاص ډول څه نه دي ویلي. د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین به سبا شنبه د اګست په 10 د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. پولیو فری افغانستان د انجمن په ایکس باندې په خاندي ټویټر لیکلی دی چې د دې خبر ترڅنګ له ټولو کورنیو غوښتي دي چې له پولیو ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې خپل ونډه ترسره کړي. پولیو فری افغانستان په یو بیان کې پر میندو پلرونو غږ کړی چې کوم ماشوم یا ماشومان د پولیو د واکسین له کمپاینونو پاتې وي، هغه د ژر تر ژره په نږدې کلینیک کې واکسین کړي. په بیان کې دا نه دي ویل شوي دي چې دغه کمپاین په څومره ولایتونو کې ترسره کیږي، خو دا د پولیو د واکسین پینځم پړاو کمپاین د چې په افغانستان کې سکال تر سره کیږي. تر روان د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړلو د نوښت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې افغانستان کې تر روان کال له پایله تر اوسه د پولیو نه مثبت پیښې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو نه ده محو شوی. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسم منیر یوسل بیا له افغان طالبانو وغوښتل چې د اسلام آباد په وړاندې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له ملاتړه لاس واخلي. جنرال منیر پرون پنجشنبه په پاکستان کې د طالبانو کانفرنس ته په وینا کې په څرګندونو کې ټي ټي پی ته په اشاره وویل چې دوی ټي ټي پی ته چې څوک ټي ټي پی هغه خلک دي چې شریعت او د پاکستان له اساسي قانون څخه پیروي نه کوي. دغه پاکستانی جنرال ټي ټي پی ته خوارج خطاب کړی دی. هغه کلمه چې یاغیانو ته کارول کیږي او افغان طالبانو یو غوښتي دي چې د یو دوست او ګاونډي هیواد په توګه دي د پاکستان په وړاندې د هغوی ملاتړ نه کوي. طالبانو د پاکستان د پوځ د مشر د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ورته ادعاوې رد کړې وې. او د نوبل د جایزې ګټونکي محمد یونس پرون پنجشنبه د بنگلاديش د موقت حکومت د مشر په توګه لوړ وکړه. د روسل هغه دی چې پوخنۍ صدر اعظم شیخ حسینی د محصلینو لخوا د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د روانې اونۍ په پیل کې له واک لاس واخیست او هند ته وتښتید. په بنگلاديش کې د سولې او امنیت ټینګښت او د حسینی له استعفا وروسته د نوو ټاکنو لپاره زمینه برابرول به اوس د ښاغلي یونس له مهمو وظایفو څخه وي. په بنگلاديش کې اعتراضونه تیره میاشت د دولتي دندو د سهمي د سیستم په وړاندې پیل شو چې وروسته پکې له قدرت څخه د صدر اعظم شیخ حسینی د لرې کېدو غوښتنه راپورته شو. نوموړي 15 کاله د بنگلاديش چارې سمبالولې. د بنگلاديش ولسمشر محمد شهاب الدین یونس ته د لوی سلاکار په توګه چې هغه د صدر اعظم له څوکۍ سره برابر ده لوړ ورکړه. د لوړې په دغه مراسمو کې د شیخ حسینی د ګوند هیڅ استازی حاضر نه و.
د ژوند رنگونه دوستانو د ژوند رنگونو په دې خبرونه کې مو یو ځل بیا ز اجمل انت هر کله کوم په دې هله مهر شي چې ژوند مو له خو رنگونو ډکو سي. نن سهار موږ له خپل اوریدونکو وخت و چې موږ ته د خپل کاروبار او روزګار په اړه باندې وایي، ورځې څنګه تیریږي او همدارنګه څه کار کوي، هغه کار څرنګه کار دی او که بیکاره دی ولې بیکاره دی، کوشش کړی که نه دی کړی. ګڼو دوستانو او ګڼو اوریدونکو موږ ته پیغامونه پرېښي دي. په دې کې هغه کسان هم شته چې تعلیمونه او زده کړې کړي د لوړو زده کړو څښتنان دي خو اوس بېکاره ګرځي. هغوی هم شته دی چې ورځ مزدوري کوي. هغوی چې په کاروبار پسې د سیمې هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته مخه کړې ده هغوی هم راته خپلې کیسې کړي دي. ګڼو دوستانو پیغامونه پرېښي دي چې په خپرونه کې به د ټولو پیغامونو ځایول ستونزمن وي، خو هغه پیغامونه چې لرو هغې ته به راشو. پیل به له یو داسې چانه وکړو چې نسبتا یو نهیلوونکی پیغام دی، وایي چې په افغانستان کې د بې وزلو خلکو ژوند هیڅ رنګ نه لري.
د ژوند رنګونه یادونه وکړه. په افغانستان کې خوار غریب خلک چې د ژوند یې هیڅ رنګ نه لري، په هیڅ لحاظ خوار غریب ته موقع د ژوند کولو زمینه چانس نه ورکول کېږي او زمینه نه برابرېږي. که یو څه هڅه کوشش یو څوک ولري هغه هم د کار څخه وهل کېږي، په نحو په رقمو د کار سوی او د ژوند څخه یې داسې په یو مصروفیت په یو جنجال دی مصروف کوي. په افغانستان کې خو حالات داسې دی، الله دې پر مظلومو افغانانو باندې رحم وکړي.
د دې اوریدونکو په وینا باندې د افغانستان د خلکو په ځانګړې توګه دغلته د بې وزلو خلکو د په وینا ژوند ښه رنګونه نه لري، بیکاري ده، بیروزګاري ده او دا پراخه شوې ده. راځئ چې د یو داسې چا پیغام واورو او څرګندونې واورو چې پوخای په یوې رسنۍ کې کار کوي خو اوس کار نه لري.
د موضوع په اړه چې ورځنی ژوند څنګه تیریږي او څه کارونه باندې بوخت یم، شخصا خپل تقریبا یو مدد کیږي چې وزګار یم. ما مخکې مې په یو رسنۍ کې کار درلوده، خبریاله وم، خو فلحال چې تاسو دین خبرې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ده په هر برخه کې تناو پرسنې کوي، په ټول برخو کې بالکل خراب دی او همدارنګه بودیجه کم دی او دوی مجبور کیږي چې خپل پرسونل تعداد کم کړي. نو موږ هم اوزګار یو او بیا هم الله تعالی نه شکر باسو چې موږ ته دغه ژوند کو ساخلو او ورځنی چارو مخته ځي. ما په خپل کله چې دغه رسنۍ سره زما کار پای ته ورسېد، ډېر رسنۍ ته ما ایمیلونه وکړل، سیمان ولېږه، خو کومه پالیسي چې دوی دي چې دوی وایي چې هغه څه خبرونه وسی، نو د هغې لپاره بیا ډېر محدود کسان نیسل کېږي او نور ته اجازه نه ورکوي او رسنۍ هم مجبوره دي چې نور خبرونه نشته، یوازې خبرونه او څو محدود خبرونې چې نور بیا د دوی لپاره هم سخت دي. او زه دې ته حیران یم چې ولې د افغانستان ولس دومره خاموش دي. کله چې په یو هیواد کې یو قانون پاس کیږي نو د هغه وګړي چې هغې سره مخالف دي سمدستي سبا ته وګوري چې دوی خپل غوښتنې د مبارزات لارې غواړي، خو په افغانستان کې متاسفانه ولس ډېره خاموشه دي. کله چې دوی ویل چې افغان انجونې چې کوم د شپږونه پورته دي دوی نه شي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي، نو د افغانستان ولس هیڅوک خپل غږ پورته نه کړه. بیا وروسته نور قوانین چې دوی کومه چې غوښتل هغه پاس شو. نو یو بله خبره دا چې دوی ښځو ته په ارګانونو کې وظیفه نه درلوده. د صحیح ده موږ په دې باندې څه پوهېږو چې 15 کاله وروسته موږ طالبان به راځي، داسې حکومت به راځي چې یوازې ښځینه ډاکټرانو ته پرېږدي چې کار وکړي، نورو ارګانونو ته موږ ته به کار ورنه کېږي. نو موږ به دغه هغه پانځي چې ویل هغه به مونږ ویل، د دوی کوم پانځي چې دوی اوس وایي او پکې کار دی هغه مو ویل. او بل خبره دا چې مونږ په دغه سیواد کې ژوند کوو چې زموږ ولس هر څه چې ور باندې راشي فقط دغه چې دا د الله تعالی دی. الله تعالی د څه په قران کریم کې ویلي کوم حاکم ظالم وي تاسو باندې ظلم کوي او تاسو خپل حق نه غواړي او د مظلوم په توګه ورته ناست یې، نو دا تاسو خپل دی. نو باید چې کار کې باید خپل ولس پاس شي او د هغې په مقابل کې خبرې وکړي. بل چې دوی کوم جوغان چې وو او شته دوی خزو ته اجازه نه ورکوي چې بهرني جوغان کې بهرني میډیا ته کار وکړي. بل افغانستان نه وړي ما شخصا خپل سوزله وغوتل چې افغانستان پرېږدم لاړ شم افغانستان نه. یو دوی خو په افغانستان ول د الله تعالی بل غصب داره چې ویزې د نورو هیوادونو چې موږ غواړو پاکستان او ایران وغواړو ډېر قیمته دي. تر دې تر څنګ بدون محرم نه پرېږدي چې څوک چې محرم نه لري څوک.
یو پخانی افغان ژورنالیست چې اوس بیکاره ده او د خپل ژوند رنګونه او خپل کیسه کوله چې په تیرو دریو کلونو کې دا او هغه ټولنه چې دا پکې اوسیږي له څه وضعیت نه تیره شوې ده. یو بل پیغام راغلو.
ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه نیکې او احترامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی یم. زه د خپلې دولس کسیزې کورنۍ سرپرستینه کوم او یو ګوله ډوډۍ ورته برابروم. سهار وخته چې د کور څخه ووځم روزانه پټي کاروبار کوم. یوه ګوله ډوډۍ پیدا کوم او کوشش کوم اندا چې زه هم د مکتب سفاره رسوم د دولسم سنف څخه او اسناد هم لرم. ډېر زیات کوششونه مې کړي دي په هم خپل ولسوالۍ کې چې زه یو داسې وظیفه وکړم چې د همغه وظیفې زه لایق یم او ویې کولی شم. نه داسې وظیفې پسې هم ما کوشش نه دی کړی چې زما د وس نه پورته یو زه کوم. خو بیا هم ماته په زیات زیات کوشش کولو سره هم وظیفه نه ده راکړه شوې. ان دا چې ما د واکسین لپاره سپینه هم وکړه چې کور په کور زه پلي وګرځم او خپل د هېواد لپاره خدمت وکړم او خپل د آینده نسل ساتنه وکړم. ان دا دغه وظیفه هم ماته رانه کړل شوه. بس هماغو خلکو ته رسېږي چې یو وسیطه کاروبار یو دغه ولرو. خوارو غریب خلکو ته هېڅ شی هم نه رسېږي.
دا هلمند یو اوریدونکو چې وای تر دولسم ټولګي زده کړې کړې دي خو وس روزانه یا ورځ مزدوري کوي. یو بل اوریدونکو راته په دې اړه باندې وای چې ولې په افغانستان کې کاروبارونه نشته ستونزه څه ده؟
په افغانستان کې په اول قدم کې د غدری کلو رئیس تقریبا هیڅ کار روزګار نشته. هر ادارې تر رسمي ادارې ته ورځي دولتي ادارې ته ورځي نو له غوښتنلیک ورکوي یا په حضوري ډول یا په انلاین بڼه. نو که په حضوري بڼه ورشي دا د اوسنیو واکمنانو په قیافه کې برابر وي د دوی د نظر نه خراغلی خو یو احکام به درته ګډ نیم در کې او که برابر نه وي نو بس دستي د رخصتۍ او رټل د کوي بیا به کوي دیم بې زده کوي دیم شړي دي د توی زه لاړشه. بس تونه نشته دی وظیفه نشته. ته به ښه په شرایطو برابر وي ښه مسلکي به علمي کادر به وي په هغه مربوطه بخش کې چې تا غوښتنلیک وړاندې کړی دی هغې کې به تخصص ولري. خو بدبختانه چې د دوی د نظره ښه رانغلي بل به درته وایي چې ورشه اوس دې دلګیا مشر نه تایدي راوړه. نو د کوم دلګیا مشر نه څوک تایدي راوړي؟ دا دلګیا مشر هر بخش کې باید یو ډاکټر چې ډاکټري هغه چې طب ویلی هغه هم باید د دلګیا مشر نه تایدي راوړي چې هو ما دا لس یا پنځلس یا شل کاله جنګ کړی. داسې یو بې منطقه دلیل درسره وایي چې هغه قابل د قبول نه دی. او شخصي کاروبارونه هم خو د دوی د لاسه خلک تر سږمو راغلي تنګ دي. خلک در په در خاورې په سر دي. مالیاتو ټیکسونه په شرکتونو لوړ کړي دي په وړو کاروباریانو باندې لوړ کړي دي په فابریکو باندې. تاسې اوس لاړ شئ کابل ته سړکې نو ته دا چې څه فابریکې دي کارته نو کې سړکې نو کې پارکای سنتی دی پولی چرخی که اصلا طول پابریکی تلد شوی دی کلپون ورطا پراده دی پس سلو که لس پینزل لس بیصد فعالی دی اغم نیمه فعالی دی برک نلری دی برکونو دی نشتوالی دی امرا کار نشکولی اتسا چه فعالی دی اغوی هم شکایتو نلری اچه غیر فعال دی اغوی خوبی دی اغی اتس نلری تکسو نر مالیاتی لوڑ کلی دی پیوانی نو دا کاروبار حد سلان شتن پا افغانستان کی.
خو ټول خلک بیا په هغه چې تعلیم کړي یا زده کړي کړي دي داسې دومره ډیر نه هلم نه دي یو نیم کسته چې خوښ دي.
سلام علیکم د زده رادیو پر کوونکی ته ټول ته سلامونه دي. سلامونه بعد تاسو چې کوم موزه یا شوا موږ الحمدلله دا د غام ستریته به کې انجنیران یو پمپونه دي د اوبه والا دغه الحمدلله می شروزی شوه نروزی دارا دی اړای کې شي روزنار تک بچ کیږي من پینځه سوا کال دارې درې نیم سوا کال دارې زر پورا کال دارې جمع کیږي الحمدلله می شروزی روزنا دی اړای کې شي الحمدلله
جان باس کوچه مې د غزنی ولایت نه نو خوشاله سو سیتاس په پروګرام کې موږ شامل سو خبره دا ده ز خپل په پولیسو کې دنده ده په ملي پولیسو کې یم ورځنی کار دې موږ وظیفه ده چې د خلکو خدمت ته ز خپل ډیر خوشاله یم چې د خلکو خدمت کوم او ماش سمته دې موږ خپل ماش له بده مرغه سي 2000 یو څه کم 2000 افغانۍ دي لیکن داسې هغه دي کور چلاو ما زه سي گزاره ده باندې یعنی ما زه گزاره پی کی ځکه چې کور کې منور خلک سي دا بیکار دي
د طالبانو په حکومت کې یو پولیس سرتیری و چې د کڅام ظاهرا خوښ کاریده خو د معاشونو له کمې شکایت کوو. په افغانستان کې په مجموع کې معاشونه او تنخواګانې کمې شوي دي او نرخونه او بیې لوړې شوي دي. یوه ستونزه چې نړیوالې ادارې هم ورته اشاره کوي دا ده چې د خلکو د اخیستو توان کم شوی دی. دوکانداران په څه وضعیت کې دي؟ د دوکاندارانو نه یو شمېر دوکاندارانو موږ ته پیغامونه پرېښي دي. ځینې له خپل کاروبار نه خوښ دي، وایي سودا بیخي کیږي. یو جالب پیغام خو ما له کونړ نه درلود چې غږ نه و خو په لیکلې بڼه باندې یې لیکلی دي چې دی اصلا د کونړ اوسیدونکی دی، خپل نوم یې نه دی لیکلی. ویل چې د جلال آباد په ښار کې صرافي لري او همدارنګه د تیلو څو پمپ سټیشنونه لري او شکر دی گزاره روانه ده. نو ما خپل یو همکار ته ولوستو، هغه ویل چې یو سړی دوه درې پمپ سټیشنونه هم ولري و صرافي هم ولري، نو خامخا به یې گزاره روانه وي. خو ایا ټول افغانان دغه امکانات لري که نه لري؟ چې نه یې لري. راځئ د څو دوکاندارانو څرګندونې واورو چې ظاهرا له خپل کاروبار نه خوشحاله دي.
بس نو زه خپله دوکانونه لرم، درې دوکانه لرم اتیا خاص. یو دوکان مې د ساختماني دوکان ده، ساختماني مواد خرڅیږي. او دوم دوکان مې بیا درې داسې دا د موټرسایکل پرځي او دا شان کې خرڅوو. او درېیم دوکان مې د خوراکي ده. نو الحمدلله ډېر له خدایه چې راضي یو، بس دا د الله پاک په موږ باندې مهرباني ده. عواید مې هم انشاءالله ښه دي، کار مې هم ښه ده. یوم خوشحاله یو له خپله کاروباره چې له خپله ځوانده چې ډېر خوشحاله یو، ډېر راضي یو. بل الحمدلله په ټول سر تاسره افغانستان کې امن ده، امنیت ده. یو خو به دا د الله پاک یو لوی مهربانی ده چې په ټول افغانستان کې امن رالو، امنیت ده، هیڅ مشکل نسته. تیاخ
دیم یو له هغه اوریدونکو څخه دی چې لکه د کونړ مثال چې ما راوړ چې وایي درې دوکانونه لري، یو درې واړه هغه دوکانونه دي چې دا مهال یې مارکیټ تود دی او په پایه کې وایي چې هیڅ مشکل نشته. خو په افغانستان کې یوه ستونزه چې همیشه له خلکو سره شته چې کله دی مشکل ونه لري او ستونزه ونه لري، په شاوخوا کې د خلکو ستونزې څومره موږ جدي نیسو، څومره هغې ته پام کیږي، دا هغه څه دي چې د موږ ډېرې ستونزې حل کولی شي. که ته په امن کې خوشحاله یې، کافي خواړه لري، خو که خوا دې خوا وګوري ښایي نور خلک خواړه ونه لري، په داسې حال کې باید ته د هغه نورو خلکو ژوند او مرسته په ژوند کې مرسته وکي، کومک ورسره وکي. او که نور هیڅ نه وي، لږ تر لږه غږ یې واوري. یو بل اورېدونکي ته راځو چې دی هم په کندهار کې دوکاندار دی.
عبدالولي نومېږم، د کندهار د ولایت څخه مرکز څخه خبرې کوم. خپله پیشین پروشم، د پیشین د سینګار دوکان کوم. بس شکر دی الحمدلله بازارونه ستا خو خلک بغاو کې چې نشته، ستا خو خپل نصیب رسیږي. شکر دی الحمدلله. بس ساره اوزه مزګرځم، نو خامخا بس خپله ګټه چې کومه ما تعالی پاک په نصیب کې رالیکلي، بس هغه وړم او بې وزګاره نه یم. الحمدلله شکر دی.
عمر منصور یم، د کندز ولایت څخه مې پیام درته لیږلی. دوکانداری کې مصروف یو او دوکانداری تر څنګ محصلم یم. ماشاءالله کاروبار ښه دی، ورڅخه راضي یو. هغه ځوانان چې کاروبار نه لري لومړی باید هڅه وکړي چې تعلیم وکړي، د تعلیم نو وروسته باید زیار او کوشش وکړي تر څو ځان ته کاروبار پیدا کړي.
وړاندې کوم، زه محمد سلیم د پکتیکا ولایت د جانخیلو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دما دکان ده، الحمدلله بیخي ښه چلیږي او ښه د کور ګزارم هم پرې کېږي. ښه مزون زندګي برابره ده، الله دې نس ناراضه، بیخي له خدای خوشحاله یم، په خپل ملک یم.
د څو داسې دکاندارانو یا کاروباریانو څرګندونې مو واورېدې چې له خپلو کارونو خوښ دي، خوشحاله دي او وایي چې ژوند یې پکې بسیا دی. خو ایا ټول کاروباریان او دکانداران همدغسې بسیا دي؟ راځئ د څو نورو پیغامونه واورو.
اکمل قریشی هم د کندهار ولایت څخه. زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي. موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو، بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوې دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموما پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولي دي، یا یې لوړ ټکسونه لګولي دي، چې د همدې خاطر باغ لرونکي او موږ اجاره داران ټول د سخت ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنی شوي دي. مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې روانې. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی یو د ستونزې اړوند، په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ. دی خو وایي چې موږ ډېر ژر دې ستونزې ته حل لاره لټوو، خو دا د انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایي ته په رسېدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راوتی. پروسه شکال د انګورو پر یوه کنټینر باندې د پاکستان لخوا تقریبا د ټولو مصارفو سره 15 لک کالداري محصول اخیستل کېدی. سږ کال دغه محصول تقریبا 20 لک پاکستانی کالدارو پورې رسیږي، چې دا زموږ د توان او وس څخه ډېر لوړ دی.
زه احمد د لوګر ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکی چې فعلاً په ننګرهار مرکز چلرمه نه ہے کې د خوراک فروشي دکان لرم. څنګه چې تاسو ویل چې روزمره خپل کاروبار باندې کوم کاروبار، ما خوراک فروشي کاروبار دی. په دې کې والا نن سبا وضعیت ډېر زیات خراب شوی دی، په پینشن شوی دی، چې 3000 روپۍ دوکانداري نه، دوکانداري 1500 1300 او 1200 روپۍ تر راغلی دی کې لښته دی. درو پکې ویلې دي په کار ځکه چې دی کې درو په سوک سو وایي تاسو ماته سره کې، یا بل ماته سوک سره کې. خو الله حاضر او نه حاضر دی چې دوکانداري به حد خراب شوی ده. د 3000 نه 1500 1300 1200 تر راغلی دی. هغه اکی د څه وخت امره چې شپه وه 1000 روپۍ دوکانداري مو شي، په دلانه شکر گزار یو څه دی. نو دې کې چې موږ دکاندارانو پیسریا چولې د پزورو کې 100% راځي د سي.
سید احمد خاکساره من د کندهار ولایت خبره کوم. زه خپل د پرچون دکانداري کوم. ستاسو دکانداري د بخوا شو بس یو شی ستل کور بچلوې، اوس بس دغه رقم سودا یم ټیپ ولاړ دي، خواري ملاړ دي. ته باور وکړه ته مخسن ډوډۍ پیدا کیږي، بس دکان مرز پراته شي راځي تشيږي پرات پراز، او باز دکان مصرف کو خوشو سودا وشوي، ما سودا ډیر کمزور سی ویجه.
منګل بل غواړي چې برخه در سره واخلو پروانه کې، او چا خبره مونږ دمر لډک د چی سم نه شو ویلې. او فلانه خپل حياتي دکان کې ناسې، ما خود جون خوند نه ده پاتې. او الله دې مشکلات د هر مسلمان او د هر چا حل کړي.
زوی زکلا ساحل دی المن ولایت د نړی ولسوالۍ څخه، تاسو ته زحمت تر کوم. بیا تاسو ته نیکې لی احترامات وړاندې کوو چې کوم زموږ د ورځني ژوند په اړه تاسو یو داسې خپرونه جوړه کړې ده چې موږ په هغه کې خپل غږیز پیغام د حکم او تاسو راته نشر کړي. زه خپله یو دکاندار یم، مرکز کې دکان کوم. نو روجان کاروبار نسته دیکھی کاروبارونه پټه په ولار دی د دکانو کرایې را باندې تاوان دی د فامیل د کورنۍ کوم غواید او مصارف چې دی هغه خو پرېږد چې موږ د کوم بل اخیره چې موږ د خالی د دکان کرایې په د خپل دکانداري باندې نو برابر ولای یان دی تر دغه اندازې پورې ستړیاوی دی خلک ستړي دي شی نسته کاروبارونه نسته ټول کاروبار په ټپه ولار دی خلک خپل ژوند بېزار دي کم کاروباریان چې دی کوم شوروم والا دی کوم استری دی کوم مقصد اتیوال دی هر شی چې دی هر کاروباری چې دی هغه خپل د کار څخه ډیر سر ټکی
ما نوم عبدالله خان پوپل دی د کندهار ولایت څخه درته میسج پرېږدم والله زه خو ورور په راهنمایي اخته یم د خلکو ته د اسرایو نور ګرو ورته رانیسو یا د چا د په کرایه ورکو بس ورور بازارونه خراب دي سوداوې مو بندې دي هېڅ سوداوې او کاروبار شی نشته والله دغسې ورته ناست یو سهار ولاړ شو د کوره څخه ماخستان بیرته راسو کور ته سوداوې کاروبارونه او بازارونه ټپ ولاړ دي
څو دکانداران او کاروباریان و چې ویلې کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي او عواید نه لري خو ورځ مزدوري څنګه ده د ورځ مزدوری نه یو له داسې کسانو نه چې په اصطلاح روزانه کوي او ورځ مزدوري کوي موږ ته دا پیغام پرېږي
السلام علیکم یاره زه که درته وایم چې د ژوند دغنې سختې لحظې او دغنې سختې کیسې چې پر موږ راغلې دي شاید چې په خوله راوړل ډېر سخت دي انسان زما خپله ډېر دردوي او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم افغانستان دی سپین بولډک کوارټر کې هلته کلدار ده زه د یو چا سره د میاشتې په 13,000 کلدارې کار کوم سهار نه تر ماښامه پورې نو ته دا فکر وکړه چې په 13,000 کلدارې به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي
دوستانو د یو ورځ مزدور چې په ورځنی مزدوري باندې کار کوي د هغه څرګندونې مو واوریدي راځي اوس دې څو تنو کروندګرو غوښنه اورو
زه عزت الله عرفان د هلمند ولایت د ناوی ولسوالۍ څخه خبر کوم ولا ورځ مر ژوند خو بس الحمدلله برابر دی دغه کال کې مقرر دي او بل داسې جواري او دا شام سرسته بس څه دی گزارم کیږي ورځنی چاري مله چې روان دي د کور ژوند برابر دی
زه خو الحمدلله د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ سره مې اړیکه نیولې ده موږ خو چې خپل د زراعت په زراعت باندې په کښت باندې اخته یو خپل ځمکه لرو شمسیان مرتش دي برمه ده مثلا څه انځر مو ایښی دي دغسې نیم جواري کرو غنم کم چې د کم فصل وخت دی د کم کښت وخت دی هغه کښت کوو ریحان دي دغسې پالک کاله کې دي په دغه کار باندې ورته اخته یو الحمدلله بس هغه د عیانو په کره برابروي ډېر د الله تعالی سره ډېر راضي یو خو دا ځینې خلک شکایتونه کوي چې دا ولې دغه کاروبار نشته
السلام علیکم زه طالب جان افغانیا د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ نه مې اړیکه درسره نیولې د ورو ورځ موږ کاروبار چې دی دکانې د دمځکې کار نو موږ د ستونزو سره مخ یو د اوبو د ستونزو سره چې موږ اوبه نه لرو د غورک په ولسوالۍ کې د وچکلۍ له امله اوبه مو ډېرې کمزورې دي په ځینو کلي کې خو د څښنګ اوبه هم نه پیدا کېږي نو موږ د حکومت سره دغه ارزو لرو غوښتنه لرو چې دغه زموږ د غورک د ولسوالۍ کم بند چې دی دا بند راته وتړسي نو زموږ د اوبو ستونزه به د الله جل جلاله په قدرت سره په اراده سره به انشاءالله دا پسې چې دا بند موږ ته وتړل سي
دوستان تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی اوس رازو یو څو داسې کارمندګرو ته چې دوی مارکیټ غواړي او وایي چې د دوی د سبزیجاتو او نورو محصولاتو لپاره خ بازار نشته او یا هم وبن لري
اکمل قریشیم د کندهار ولایت څخه زموږ کار او کسب د انګورو باغونه دي
موږ تجارت کوو د انګورو، انګورو باغونه رانیسو بیا یې صادرات کوو پاکستان ته. د کار ستونزې مو ډېرې زیاتې شوي دي نسبت پروش کال ته. د پاکستان حکومت زموږ پر انګورو باندې، انارو باندې او عموما پر ټولو میوو باندې لوړ مالیات لګولي دي، یا یې لوړ ټکسونه لګولي دي، چې د همدې خاطره باغ لرونکي او موږ اجارهداران ټول د سختو ستونزو سره مخ یو. د افغانستان د واکمنو څخه مو هیله ده چې زموږ ستونزې راته حل کړي. زموږ روزمره کارونه سخت ټکنی شوي دي، مخکې به مو څه نه څه ګټه کوله په نورو کلونو کې، خو سږ کال مو ګټه څه چې په تاوان کې رواني. دوه درې ځله د کندهار والي ته ورغلی یو د ستونزې اړوند، په وروستي ځل یې راته وویل چې تاسو دا کاروبار مه کوئ، پرېږدي. نو دا خو د ستونزې حل نه شو او نه د خبرو یو معقوله لار شول. نو هیله مو دا ده چې تاسو زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ. دی خو وایي چې موږ ډېر ژر دې ستونزې ته حل لاره لټوو، خو دا دې انګور شروع شول. د انګورو فصل تقریبا نیمایي ته په رسېدو دی، خو بیا هم د ستونزې حل نه راووت.
مننه کوله دی اوریدونکو نه د پیغام په تیروتنه دوه ځل خپور شو. له اوریدونکو مننه او معذرت ترې غواړو چې دوه ځل ورته یو څه خبره شول. یو بل کاروندګر ته رسو.
زه حکمل د لوګر ولایت مداغې ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. زما د افغانستان د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د لوګر پیاز، رومی، میوه، سبزیجات ټول په دې وخت کې رسیږي، او له بده مرغه هر کالی په دې وخت کې له پاکستان سره په بارډر کې ستونزې رامنځته کیږي. دغه د اوس په تورخم کې د لارې د ټیټ په نوم کاغذونه غوښتنه ده چې لارې ټولې ولاړې دي، او زموږ سبزي رسېدلې ده، او له بده مرغه په داسې وضعیت کې ریټونه دي چې د افغانستان ټول خلک په سخت حالاتو کې دي. ریټونه نشته، سبزیجاتو د میوو قیمتونه کم دي، بازار مارکیټ نه لري، او د افغانستان بالخصوص د لوګر ولایت خلک ټول همدغه دکانۍ بزګرۍ او دغه میوو ته ناست دي، همدغه عواید دي. خو له بده مرغه ریټونه په داسې وضعیت کې دي چې د دکانانو خپل هغه ورځنی اړتیا څخه چې کوم مصارف په دومره نسبي دي هغه نه پوره کوي.
اوس هم براش دي ته چې که بیکاری په وطن کې دیننه، ځوانان په ځانګړي توګه دوی څه کوي؟ زیاتره یې ګاونډیو هیوادونو ته ځي. یو داسې پیغام اورو چې د ځوانانو په بیکاری باندې راڅرخیوي، او وروسته راځو دا ګورو چې په ایران، پاکستان او نورو هغه سیمو کې چې ځوانان د کاروبار په لټه ورغلي دي، هلته کاروبار یې موندلی او که نه.
افغانستان کې اوس پیلن کار نه لسته، خلک بیکار او روزګار دي، د ماښام په ډوډۍ باندې قدرت هم نه لري. څوک ایران، پاکستان، نور هېواد پورته زغه دي په لارې مړې شي، لکه د وشوې په ایران کې دا د یو افغان وهل کېږي، ټکول کېږي.
ازادي راډیو تاسو ته، ستاسو اورېدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. د میلاد کابی سوال د پخانی جمهوري وخت سرتېری، اوس په حال ایران در سره په آنلاین یم. زه به دا درته ووایم چې دلته وروره ګل افغان ایران کې هم افغانانو سره ډېر بد وضعیت روان ده. زه په خپل یو څو ځله راغلی یم، یو څو ځله نیولی یم، وهلی یم، او نور افغانانو باندې دومره بد وضعیت روان ده چې وروره ګله چې افغانستان ته لاړ شي هلته کاروبار نشته، روزګار نشته، سړی پاتې شي، لا پسې قرضداریږي، دونه وس هم نشته چې سړی پاسپورټ وکړي، او چې قاچاق راشي قاچاق لاره هم ډېر سخته ده. چې دلته راشي دلته ماموران ونیسي، دونه ډبیې ډبیې د څو ورځې دغه کې زندانې کوي، وهي، بیا هغه پسې رده مرسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د لاغا میری یم، د تخار ولایت اوسیدونکی یم. اوس مهال د بیکاری له وجه ایران ته مهاجر شوی یم، او دلته هم د ایران د دولت د لاسه سخت په تنګ یو. حتی د دوی د لاسه د خوراکي اخیستلو لپاره بیرون ته نسو وتلی. که دا زما غږ د مسؤولینو غوږو ته رسیږي، نو د مونږ د آینده د خاطر یو پلان او افغانستان کې د کار زمینه برابر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نور د افغانستان د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یم. پیلن پیران کې یم. دلته دغه د ایران دولت کوم پاسپورټونه موږ لرو پاسپورټو باندې راغلي په ویزو باندې راغلي هلته کنسلګري ویزې راکړې دي په افغانستان کې پیسې راڅخه اخیستې دلته چې راغلي ظلم کوي یو ټکیم او پاسپورټونه چیرې غورځوي بېرته دیاړي. هیله لرم چې دغه مشکل حل شي. د اسلامي امارت مشران راشي وسره کښېني دغه موضوع د نږدې وڅېړي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. فضل الله احمد د ننګرهار ولایت اوسېدونکی او د افغانستان د پخواني نظام یو تن افسر. کله نه چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون راغلی په پاکستان هیواد کې د مهاجرت شپې ورځې تېرو. دلته هم د کار کولو زمینه نه ده برابره. اقتصادي مشکلات مو ورځ تر ورځې زیاتېږي. هیله ده چې زموږ غږ تر مرستندویه ادارو ورسوئ.
زه د غزني ولایت جامبلد ولسوالي یم او اوس کراچۍ ښار کې مسافر یم. نانوای یم. زرم د میاشت معاش ده او موږ ستونزې دغه دي چې اوس پیلم په پاکستان کې کاروبار نشو کولی. دغه وجې څه وخت ناوخته اعلانونه کوي چې افغانیان به باسو مهاجر به د دې ملکه باسو. هیله او غوښتنه مې دا ده چې خپل کاروبار سړی په خپل وطن کې جوړ کړي. هر سړی او دا مې د ټولو خلکو چې غوښتنه ده چې کاروبار باید خپل وطن کې جوړ کړي. نور د دې خونده ناست
د افغانستان اسلامي امارت مسؤولینو ته موږ د بوشهر ولایت د ایران د بوشهر ولایت په کې موږ وسیږو. پاسپورټ والا وي که څوک هغه بلګۍ سرشماري چې دوی ورته وایي هغه ورکړی وي که بې مدراکه اوسې بیخي کم اسناد هم ونه لري. داسې ظلم ورسره روان دی. داسې حالات روان دي چې بیخي در بسه پرې که څوک کور والا اوسي دلته شل کاله دیرش کاله یې عمر تیر کړی وي پاخه اسنادونه لري هم نسي وهل ورسره کوي زوروي. او څوک چې نه لري هغه خو بیا بیخي زوروي. او هغه څوک چې پاسپورټ ولري ویزه ولري اخیستی وي هغه سره هم بد چلن کیږي. دغه زموږ پیغام دی د اسلامي امارت د مسؤولینو پورې. تاسو دې قسم په خدای وي چې نه بیرسوي چې په بوشهر ولایت کې ډیر وضعیت هم بیخي سره خطه اوښتی دی.
السلام علیکم. د ازادي راډیو قدرمندو کارکوونکو اورېدونکو ما سلامونه تاسو ته ورسي. دې هیله سره جوړه روغ یاست. حکمت غورځنګ د افغانستان له لرغوني ولایت یا غزنی څخه اوس مهال ایران مسافرې روز شپې تېرو. که څه هم زه بندر عباس کې مې کار کاوه د پرون له پولیسو سره مخ سو. بدبختانه پولیسو ګیر کړو. اوس هم د هرات په هوټل کې دې ته په تمه یې روان سو او د غزنی په پاره کتو. دا هم د مو د هرات د ایران د مسافرو لویه قصه یې دومره رالنډه کړله. شکر ده چې خپل وطن ته په خیر راورسېدلم. که څه هم وطن کې کار نشته بعد له یو دوه درې میاشتو بعد به بیا هم د ایران په لور ځم.
اغلی غورزنګ سره په یو تیر خبرونه کې ما خبرې کړې وي او په هغه خبرونه کې د ویلي و چې په بندر عباس کې په یو ځای کې د غواګانو په یو فارم کې د غواګانو ساتنه کوي په یو لرې پرته سیمه کې. او شاوخوا هغه کم معاش یا تنخوا چې د یاده کړې وه هغه یولس زره افغانۍ وه چې له هغې نه د خپل هم د خپل خوراک او څښاک لګښت کوه او د میاشتې دغه یولس زره افغانیو نه یې په اصطلاح ځان سره پیسې هم ټولولې. او په عین حال کې د دولسم ټولګي نه فارغ دی او غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي خو وروستیو حالاتو ترې لوړې زده کړې پاتې کړې وي. خو ځینې خلک چې له پاکستان او ایران نه راغلي دي په افغانستان کې د نن هم له وضعیت نه شکایت کوي ځکه په افغانستان کې بیکاري ده، بیروزګاري ده. په ځانګړې توګه راستانه شوي کډوال وایي کورونو به یې لوړې دي، مرستې ورسره نه کیږي. د یو راستانه شوي څرګندونې اورو.
السلام علیکم. ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته د منګله طرف نه سلامونه. منګله دغه طالبانو مشرانو نه دغه هیله کیږي چې منګه پاکستان کې ماجرو او اوس راغلو هلته نه پرېښودلو راغلو د خپل وطن ته. خپل وطن کې هم طالبان نه پرېږدي. وایي تاسې خطونه راوړئ منګه برقي تذکرې هم لرو، پاسپورټونه هم لرو، هر شی لرو. وایي تاسې ته هغه خطونه راوړئ. د میدان وردګو یوه ولسوالۍ کې هم نه پرېږدي. وایي د جلال آباد خلک باندې دا د جلال آباد خلک څه کاپیران نه دي، موږ هم دغه وطن بچانی هم دغه خاورې بچانی. نو د ازادۍ راتو ته موږ دا هیله ده چې دا د غریبانانو د مال څل تم پنجابیان نه پریدي او دلته طالبان خلو کې نه پریدي برکې تذکرې لرو.
راځي چې یو بل اوریدونکو ته ورشو او له دا واورو چې ول په افغانستان کې ځوانان بیکار دي.
زه عصمت الله توخی د زابل ولایت شمنزه ولسوالۍ اوسیدونکی یم. محترمه، خصوصا د ځوانانو په باب باندې معلومات درکوم چې د ځوانانو اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي. یو خو ځوانان مو بې تعلیمه دي او بل بې روزګاره دي چې دلته هېڅ روزګار نشته، باغیات نه لري لکه انګور، انځر او انار چې ځوانان دې ورباندې بوخت او اقتصاد یې ورباندې برابر کړي. ځوانان چې مودې اکثره د پاکستان کولا ته ځي، هغه چې له دې خوا څخه ځي 45,000 کلدارې مصارف پرتار باندې ځینې کېږي چې دوی دورې واوړي، بیا چې دورې ولاړ شي تقریبا 15 میاشتې، 16 میاشتې یا 9 میاشتې دورې دوی مسافري وکړي، په د 9 میاشتو کې دوی 80,000-90,000 روپۍ ګټلې وي. نو هغې خوا څخه چې راځي نو بیرته تقریبا 15,000-16,000 روپۍ پر تار باندې مصارف بیرته له دوی څخه ولګېږي چې دوی را واوړي. نو دلته کور ته را رسېږي نو له دوی سره بیرته اګر ډل شوې روپۍ بیرته مصرف شي پر لارو باندې.
ومردل چې د اوریدونکو وايي بیکاری ځوانان پاکستان تم تک ته هڅه یو مخکې موږ د پاکستان هم د ځینو اوریدونکو پیغامونه واوریدل چې هلته کار روزګار د افغانانو لپاره نشته دی. راځئ څو نور پیغامونه اورو چې د ځوانانو په کورنۍ بیکاری باندې راڅرخي.
سلامونه نیکی هیلی احترامات می اومنه دی ازاده اوریدون کو هیلمن یم چې ټول جوړ او روغ به وینم. ارش د کابل اوسیدون کایم، ز خپل انجینری برخ دریم سیمستر محصول یم. نو د مګه دلته کرایي کور کې ځوان کو په خو خې کرایي کم وي، وس کرایي جګسې وی دی وسم نه رسې کتنا یو پلان می د شکار کای مزری کای. نو وس کرایي جګسې وسم نه رسېږي، ز خپل مجبور یم سینما ورس کار وکم. دا درې څلور می سکیږي ز په کار پسې ګرځم، که فابریکو ته ځې، نمایندګیو ته ځې، کمپنیو ته ځې، ټولو ته ورځې. سې څوک پکې ونه پېژنې د تا ته کار نه درکوي نیمه ورځ. نور کاریابي دفترو ته ولاړم، هغلته مې سبتینام وکړلته مې سېدې او 500 روپۍ له تا څخه اخلي د مکتوب د دې اسنادو. نو هغه کې مو سبتینام وکړو، نو هلته م نیمه ورځ کار داسې کار دي تا په خوښه باندې نه وي. داسې کارونه خو نور نه سه، بعضې پروشاد کارونه شامپو وي دا یې تا ته پیسې درکوي. نو درې څلور ورځې ان تر لسو شپو پورې ما هغه یو ول خرڅ مې کړلو، خو خرڅېدل یې نه، کار نه و. نو وزې بیکاري کچه دلته ډېره لوړه ده، دغه سیالات د مجبور یو سیمه ګورته درس پرېږدو او کار ته مخه کړو.
عبدالباری مشالم د هلمند مرکز لشکرګاه ښار نه درته پیغام پرېږدم. د خبرونې د موضوع پاکله به درته وایم چې کار په افغانستان کې کار ډېر په ټپه ولاړ دی. ځوانان اکثر باسواد ځوانان نور هیوادونو ته د کار د لټ لپاره ځي، نو کار ډېر په ټپه ولاړ دی. د برحال حکومت نه مداهله او خواهش دی تر څو ځوانان ته کار پیدا کړي، ځوانان پر کار کې. نو
زه ذمه ولایم د مرکز لشکرګانه. افغانستان کې خو په شمول دا رقم کار دی چې کارونه نشته، ټول ځوانان بې روزګاره ګرځي. چې کار ځوان ته پیدا شي هغه دوه ورځې کار یا درې ورځې کار، بیا ځوان درې څلور بیکار، بیا چې کار پیدا شي دوه درې ورځې. نو ماشومان هم سره لږ ډېر کمزوري دي. نو خدای دې وکړي چې دغه ځوانان زموږ افغانستان څخه ونه وځي د بل و هیواد ته، یا ایران یا پاکستان ته یا داسې نور ملکو ته، چې دوی زیلته خپل کار کوي. دلې هم دغونه کار پیدا کېږي، دوی یو کې خپل کور په وچلوي.
سلامونه احترامات هاونه کې هلې د ازادي راډیو د پښتو څنګه ټول محترم غوړو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې بس یاد روغ جوړ اوسېږي. په دې حساس وخت کې ستاسو او ستاسو د ټولو همکارانو هڅې په جوړونو کې ځای لري. تاسو د افغانانو د سلوېښ کلنې جګړې د زخمونو، دردونو او ستونزو غږ له نړۍ او سیمه ییزو مشرانو تر غوږونو رسولی دی. ستاسو کار نه یوازې د افغانانو د دردونو اظهار دی، بلکې د امید او امیدوارۍ یو سره هم دی. زه د زړه له کومې مننه کوم ستاسو د هغه ژمنتیا او مسؤلیت نه چې تاسو په دومره سختو حالاتو کې د خپلو خلکو لپاره ترسره کوئ. ستاسو د هڅې او کوښښونو قدر کوم او دعا کوم چې تل په خپل رسالت کې بریالی اوسیږئ. راځو د پښتنو په اړه باندې چې تاسو پوښتنه کړې ده، په اوسني شرایطو کې په افغانستان کې د لوسو ځوانانو نالوسو ځوانانو خویندو لپاره د کار زمینه او شرایط نه دي برابر، چې دا یو لوی ستونزه ده. دا حالت نه یوازې د هغوی د ژوند کیفیت یې ټیټ کړی دی، بلکې ټولنه یې هم له بې شمېره ننګونو سره مخ کړې ده. یو خو د دې علتونه ډېر زیات دي. یو په افغانستان کې تاسو ما بهتره معلومه ده چې د څو لسیزو جګړو کورنیو نښتو له امله په افغانستان کې چې یو سیاسي لحاظ چې دی یو نازک حالات دی، یعنی سیاسي بې ثباتي ده چې د خپلو حکومتونو په بې کفایتۍ، فساد او د ثبات په نشتون کې خپل عروج ته رسېدلی دی. په داسې شرایطو کې د کار لپاره زمینه سازي او اقتصادي ودې لپاره کار کول ډېر ګران دی. بل په افغانستان کې اقتصادي کمزورتیا ډېره زیاته ده، دا هم دویم علت دی. درېیم، تاسو بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې دغه د نالوسو ځوانانو لپاره د تعلیم او روزنې نشتون د دوی لپاره د کار زمینه هم محدوده کړې ده. تعلیمي سیستم او مسلکي روزنه یې کمزورې ده، بل کلتوري محدودیتونه دي او د ښځو لپاره دغه ټولنیز خنډونه دي، چې دغه ټول علتونه د دې لامل شوي دي چې هم لوس ځوانان نالوس ځوانان او خویندې د کار په موندلو کې له ډېرې ستونزو سره مخ شي. د دې وضعیت ښه کولو لپاره باید یو جامع او پایدار پلان ته اړتیا ده چې د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو سره په وخت کې مقابله وکړي، چې دا په افغانستان کې د اوسني چارواکو دغه باید دوی په دغه برخه کې یو جدي اقدام وکړي او دا د دوی مسؤلیت دی، باید په ښه توګه یې سرته ورسوي. بل د ژوند په افغانستان کې دغه د نن ورځ ژوند یو له هغه ننګونو څخه دی چې ډېر خلک ورسره مخ دي، ځکه چې دغه مهمو وسایلو څخه چې خلک یې په اړه اندېښمن کړي د ماشونو کمښت او د ژوند د ورځني لګښتونو زیاتوالی دی. ماشونه چې باید د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره کافي وي، اوس په دې حالات کې دی چې د ژوند اساسي اړتیاوې پوره کول هم پرې ستونزمن شوي دي. په داسې حال کې چې د ژوند لګښتونه ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، ماشونه په هماغه زاړه حالات کې پاتې دي او دا د خلکو د ژوند کیفیت باندې منفي اغېز کوي.
یو اوریدن کې چې خپل نوم نه واخسته، خو په افغانستان کې په روان اقتصادي وضعیت او د چولې ننګونې زیات دي، په دې اړه باندې نظر څرګندو. په ورستیو کې یو سبب چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو د زیاتوالي په سببونو کې ورزيات شوه، هغه له ایران او پاکستان څخه په زور او اجباري توګه د افغان کډوالو ایستل دي چې په خارونو کې بیروبار د افغانستان زیات کړي او همدارنګه د کاروبار او کور او سرپناه ستونزې هم ورسره زیاتې شوې دي. دا خلک په اجباري توګه له ګاونډیو هیوادونو ایستل شوي دي او دې ته چمتو نه وو چې خپل هیواد ته ستانه شي. د یو همداسې راستنه شوي کډوال څرګندونې به واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو د فیسبوک او د واتس اپ د لینک د ټولو همکارانو څخه مننه کوم او زما له طرفه و ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه نور احمد چکزی له پاکستانه مهاجر افغانستان ته راغلی یم. تقریبا اوس مې یو لس میاشتې شاوخوا کېږي زه له پاکستانه راغلی یم و خپل هیواد افغانستان ته. اوس فلال او خاص کر اوسېږم په هلمند ولایت لشکرګاه ښار کې. نو زموږ ماجر چې کله راغلی یو، زموږ د ماجر سره دلته په افغانستان کې یعنی کوم داسې اقتصادي کومې داسې خاص مرستې سوي نه دي. نو موږ اوس فلاله ډېر له ستونزو سره مخامخ یو، ځکه چې هلته پاکستان کې موږ یو روزګار برابر و، یو ترتیب برابر و، خو بدبختانه موږ د ماجرو په دغه کراوه اوشتلو افغانستان ته رالو، خو په یو حساب ډیر خوشاله مسول خپل غیوات خپل ملک ته رالو.
دا اوریدونکو مو اوریده د غنو اوریدونکو پیغامونه د وخت کامل کبل نه شو خبرولی، مننه تنه کوو. د هغه پاسته زولای مو هغه ته ورته نور پیغامونه په دې خبرونه کې خبره کړ. د ترخم پر وبخې دی ډورن پر کرخه دی سپین بولدک بندر غزې دی چې په خای وډیره کاروباري سیمه و. خو راځي دغلتا دی یو افغان سرګندونه واورو چې سډول کاروبار کوي.
السلام علیکم. تاسو په دا واتس اپ ګروپ کې کانال کې ویلو چې د کار روزګار په خاطر خبرې وکړي. یاره زکه درته وایم چې ژوند دغنی سخت لحظې او دغنی سخت کیسې چې پر موږ راغلی دي شاید چې په خوله راوړل ډېر سخت دي. انسان زما خپله ډېر درده وي او ته باور وکړه زه په داسې ځای کې کار کوم افغانستان دی سپین بولد کوارټر کې هلته کلدار ده. زه د یو چا سره د میاشت په دیارلس زره کلدارې کار کوم سهارنه تر ماښامه پورې. نو ته دا فکر وکړه چې په دیارلس زره کلدارې به یو انسان څنګه خپله کورنۍ او خپل کورنۍ مشکلات پر حل کړي.
له سپین بولدک نه به بادغیس ته لاړ شو. بادغیس هغه سیمه ده چیرې چې ګڼ ځوانان په مسافرۍ پسې وتلي. له بادغیس نه د یو اورېدونکي پیغام اورو.
سلامونه نیکی هیلی احترامات ازادي رادیو کارکونکو لیدونکو اوریدونکو ته. زه د بادغیس ولایت څخه خبره کوم. تاسو پښتنه کړی و د روزمره ژوند چې ژوند مو څنګه دی څه کوي څنګه کوي کار کوي بیکار یاست که کار کوي کم کار کوي چې بیکار یاست ولې بیکار یاست. موږ دلته ډیر اکثره خلک بیکار وي په دې خاطر باندې بادغیس ولایت چې دی د شمالي ولایتو څخه یو ولایت دی چې په خپل کور کې موږ د سلو روپو غریبي هم نه لرو. بادغیس ولایت ځوانان چې دي په سل فیصد کې 90% د خارج مسافر دی. په ګرد ولایت کې مو د سلو روپو غریبي نسته. تر اوسه پورې بادغیس ولایت حکومتي کمه جدي پاملرنه نه ده سوې. موږ د حکومت څخه دا غواړو چې بادغیس ولایت ته پوره جدي پاملرنه وکړي او دلته یو داسې زمینه مساعده کړي چې د بادغیس ولایت دغه غریبکار خلک په خپل کور کې په کار باندې سي.
اوس به په وروستیو کې د دوو داسې ځوانانو څرګندونو ته راشو چې هڅه یې کړې ده کوشش یې کړی دی او سره د ټولو ستونزو چې په ټولنه کې موجودې دي په سیاسي حالاتو اجتماعي حالاتو کې په افغانستان کې متاسفانه په تیرو څو لسیزو کې ستونزې وې خو د دې ټولو ستونزو او ننګونو سربیره یې هڅه او کوشش کړی دی او توانېدلی دي چې خپله ګزاره روانه کړي. دوی نه یوازې دا چې د خپل کار پاړه باندې کیسه لري بلکې نورو ته هم سپارښتنې لري. راځئ دا به واورو.
سلامونه ان صاحب تاسو ته تاسو میلمه همکارانو او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلینه خبرې کوم. دا چې په افغانستان کې متاسفانه بیکاری خاصتا د ځوانانو د فاره او شرسته د لید بیکاری شپریمانه ډیره ده. ما هم له بعد مرغ ډیر ستړی ژوند را تیر کړی او دا چې بهر ته می سپورونه کول د کار په موخه د روزګار په موخه همداسې په بیلا بیلو وختونو کې به په خپل افغانستان کې له خپلې کورنۍ نه لیرې په کارونو درسونو مصروف وم. په ټوله کې یو ستړی ژوند مې تیر کړو خو له نیکه مرغه ځان مې یو ځای ته ورسولو او د خپل ژوند لپاره مې یو هدف وټاکلو. تر یو حده مې زده کړې وکړې تر یو حده مې کورسونه وویل. اوس له نیکه مرغه هغه له شاقه کار نه راوتلی یم. په خپل ارغنداب ولسوالۍ یو وړوکی بازار د همدلته اختر بازار په نوم ده. په همدې بازار کې د خپل موبایلو ورکشاپ تر څنګ د موبایل ترمیم هډویر سافټویر په دې برخه کې مصروفه یم. نو دوکاناري چارې مې په ټوله کې اوس مهال ډېرې خوندورې روانې دي. دا چې په ارغنداب ولسوالۍ کې له نیکه مرغه اوس یو ښه سیزن هم ده. یعنی د بادامو سیزن ده د انځرو سیزن ده. معمولا په ارغنداب ولسوالۍ کې په دې سیزن کې هغه د دوکانداري چارې سوداوي ډېرې ښې روانې دي. نو له نیکه مرغه زه له خپل کار نه په دې وختو کې ښه راضي یم. خو باید ځوانان هدف وټاکي تر څو آینده یې روښانه یي. که چیرته هدف ونه ټاکو موږ داسې بی هدف روان یو نو هغه ژوند به مو ستړی یي. که هدف وټاکو کار به مو ښه مخته روان یي. نو هدف ټاکل د یو ځوان دپاره ډیر مهم ده. په ټوله کې ځوانان له بده مرغه په افغانستان کې ډیر زیات بیکاره دي. وسلام بای.
اوس هم د خپرونې وروستی پیغام راخلو. دا هم د یو داسې ځوان دی چې د خپل هغه زیار او هڅې کیسه هم کوي او په پایه کې نورو ځوانانو ته هم سپارښتنې لري.
السلام علیکم اهل احترامات باندې کې جوړو او د سات جنت ته ولرې محبوب الله نوري هم دا مې د ورته ولات شي دا ما تور سوالې څخه ستاسو موضوع مطابق چې خپل موضوع دا او خپل خپل موضوع دا یو کوم ما خاطره چې زه په ژوند کې لرم او کومه یو کیسه چې زه د خپل ژوند لرم چې ما د مکتب دورې څخه نیولې تر ولوی سازمان پورې نو مکتب دوره کې ما د دهقانې کارمن کولو مکتب نه هم ویلو او د دو سلسله کې ډېر سخت مریض شوم چې حتی امکان د معدې د سرطان هم و نو ما خپل همت له لاسه ورنه کړم مې خپلې دهقانې ته دوا ورکړم مې مکتب ته دوا ورکړل چې د خالد بن ولید دلیل یې څه فارغ شو نو تر دولسمه صنف پورې مې ډېر کړاوونه تکلیفونه تېر کړل دوه طرفه یو طرف دهقاني وه بل طرف ته مکتب و خو خیر همت هم د لاسه ورنه کړو دوام ورکړو نو بیا د کانکور ازموینه ورکړه د اوبو وروسته د قزانفر انسټیټیوټ درسین کې شامل شوم نو هغې ته مې دوام ورکوم او کله مې چې آخري ورځ وه چې د پوهنتون نه فارغ شوم نو کله مې چې شمره د پوهنتون تېره شوله نو په سبا باندې زه په 1500 روپیو یو نیم زره افغانۍ باندې زه یوه شفاخانه کې وظیفه مې واخیستله نو کور کې مې دوه معیوبینه درلودل چې یو ډېر د پخوانه معیوب شوی او بل تېر نظام کې معیوب شوی نو په دا یو نیم زره روپۍ باندې ما کوشش کولو چې داسې یو څه برابر کړم د خپل کور دپاره چې په آینده کې یو ښه دلیل ولري چې مثلا یو ثابت شم چې ما مثلا همت کړی یا نه دی کړی نو په هغو یو نیم زره روپۍ باندې ما خپل کور ته نن ډوډۍ موډۍ برابرولی ټیوشن برابرول نو په هغه وخت کې ما خپل همت له لاسه ورنکړو وظیفې ته مې دوام ورکړو بیا دوه کال یو نیم کال مې په یو نیم زره روپۍ باندې کار وکړو او وروسته د هغو نه د یوه خارجي سازمان چې یونف ای ده د هغو یوه قراردادي موسسې سره مې وظیفه واخیسته چې فعلاً مزار ولایت کې دوه کاله مې پوره شول الحمدلله د خپل ټول نه ډېره زه وم او د هغو تکلیفونه او کړاوونو ثمره ما ته اوس په لاس باندې راغلې ده او د ما پیغام هر ځوان ته دغه دی چې هېڅکله همت لاسه ورنه کړئ هېڅکله شکست ونه خورئ هېڅکله یو غیر ناموجود یعنې ستاسو په ذهنونو کې به دا خبره وي چې والله دا کار ناممکن دی اما هغه کار ممکن دی خو همت غواړي تکلیف غواړي زحمت غواړي یوه طریقه غواړي هېڅکله په یوه کار کې شکست نه خورئ
په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو تر بیا خېچري
गुलाब गुलाब जानान में पप्रदे मजदूरे मलोशी जी गुलाब गुलाब जानान में पप्रदे मजदूरे मलोशी या बताता पातिच शी या बमाता पातिच शी वले वले दास्योशी वले वले दास्योशी जी गुलाब गुलाब स्वानान में उप्रदे मजदूरे मलशी شي ژوند خوک شوا تندارا چې په خپل وطن دې شپې شي تشکر ډوډې دې ګرما دمنګي او بسړي شي دا پترنګ پترنګ وختونه دا پترنګ پترنګ وختونه دې پستر